라디오. 라디오 아사디.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه په اول نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کانفرنس کوربه دی. نن دوشنبه ده، د تل یا میزان اولسمه د اکتوبر میاشتې نهمه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د ترکیې جمهور رئیس نن په یو ورځني سفر اوکراین ته ځي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست په حواله چې ښاغلي عبدالله له جنرال نیکلسن سره پر وروستیو پوځي او سیاسي بدلونونو، د ترورستانو پر ضد د مبارزې پر عملیاتو او د افغان او بهرنیو پوځیانو پر همکاریو بحث وکړ. دواړو مشرانو په داسې حال کې سره کتلي چې د شنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د امریکا لخوا دوه بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل سوې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د اختطاف کوونکو له منګولو یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان مل پاسوال فهیم قایم پرون ازادي رادیو ته وویل د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې مختوړونکي شرکت هندۍ انجینیر په کابل کې د هند سفارت ته وسپارل سو. د نرخ ولسوالۍ په وروستیو برخو کې دغه هندۍ انجینیر اختطاف سوی و. څلور پنځه عملیات مو وکړل، څو پر سړي تاشتونکو ساحه بنده سوه او بالاخره دغه انجینیر خوشی سو. دی مو د هغه مرکزي دفتر ته وسپاره. د میدان وردګ امنیه قومندان دا هم وویل چې دغه هندۍ انجینیر د برېښنا شرکت د یوه افغان کارکوونکي په دسیسه تاشتول سوی و. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. امنیه قومندان وایي چې دغه هندۍ انجینیر یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر یما یاري دغه موافقه په ار کې د چینایي شرکت کینګ داو له استازي سره لاسلیک کړه. په دې اړه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم حاضر و. د فواید عامې وزارت ویان مهدي روحانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د بامیان دوشي سړک چې 125 کیلومتره دی، بامیان او بغلان ولایتونه سره تړي، پر شپږو برخو ویشل سوی چې اوله برخه یې 24 کیلومتره، شپږمه برخه یې 24.5 کیلومتره ده. د فواید عامې وزارت ویاند وایي د سړک جوړونې دغه پروژه به په دوو کلونو کې بشپړه سي چې پر اولې او دویمې برخې کار به څه باندې 3 میلیارد افغانۍ لګښت راسي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د دې پروژې تمویلونکي نړیوال بانک او اسلامي بانک دي. د ترکیې جمهور رئیس نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. تمه ده چې رجب طیب اردوغان له خپل اوکراینی سیال پیټرو پوروشنکو سره د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه عالي شورا رهبري کړي. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي اردوغان به د اوکراین د پارلمان له رئیس او د دغه هیواد له صدراعظم سره هم په دې یو ورځني سفر کې وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړه وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د دواړو اوږدمهالو متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل سو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یو کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستۍ تحولاتو مجبوره کړي د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. ترکیه هم پرون وخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ترکیه ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. ټرمپ خپل د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړي کورکر په اړه چې یو وخت له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې متحد وو پرون په ټویټر کې لیکلي. سناتور باب کورکر راڅخه سوال وکړ چې له تینسی ایالت څخه د ده بیا انتخابېدل تایید کړم، خو ما وویل نه، خو ده څرګنده کړه چې زما له تایید پرته یې نسي ګټلی. ټرمپ د خپل ګوند د دغه غړي په باب دا هم لیکلي، در څخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سي، خو ما وویل نه مننه. ولسمشر ټرمپ پرون وخته بیا ولیکل، باب کورکر موږ ته د ایران موافقه راکړه، دا هر څه په همدې تړاو دي. موږ صحي څارنې د مالیې کمیدو او اصلاحاتو ته اړتیا لرو، داسې کسانو ته اړتیا لرو چې دغه چاره ترسره کولی سي. ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره د 2015 میلادي کال لاسلیک سوې اټومي موافقه غندلې ده. روسی چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یوه پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندني منزل کې اور ولګېد. د اور لمبې پرون تر ناوخته د سندیکا پلورنځي له لندني منزل څخه خپرې سوې، او د اضطراري حالاتو وزارت وایي لمبو 5500 متره مربع ساحه نیولې وه. په پیښه کې یو تن ټپي سوی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبری مجلې د خبری راپورونو نوم لړ. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی.
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رابطه مبارزه با مواد مخدر است.
د ولسی جرګې اداري هیات د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ خبرې او غونډه ګټوره نه بولي.
ایرانیان، پاکستانیان او زموږ چار اطراف ګاونډي هېوادونه د امریکا په افغانستان کې د امریکا په حضور کې مطلق د افغانستان په مقام کې مداخله کوي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامداره نظامي عملیات وکړي. دفاع وزارت وایي
موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاک او د دښمن وروسته پاک.
په ایران کې د اټومي پروګرام د مرکزي هیات یو غړی د جاسوسۍ په جرم په 15 قانون باندې محکوم شو.
از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
د ژوند پر انګونو کې لیوی بیوزلی مېرمنې سره خبرې شوي.
پاش روز ته کور مزدور کوي بیا هغه ماته راوړي ماته خرڅ خوراک راکوي نور لیورونه مې بلاس پلاس ناست.
پر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کانفرنس کوربه دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري، څو د مخدره موادو د مبارزې په اړه پر سیمه ایزو همکاریو او په دې برخه کې د دولتونو پر مسؤلیتونو بحث وکړي. د افغان چارواکو په خبره سږ کال د کوکنارو کرکیله د ناامنیو په سبب د تیر کال په نسبت 2% زیاته سوې ده. تفصیل له سفیولا ستانګزین اوري.
تامه ده د کابل په قربتوب له مخدره موادو سره د مبارزې په سیمه ایز کانفرنس کې له مخدره موادو سره د مبارزې ګډه ستراتیژي بشپړه او عملی کېدو ته چمتو شي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد حنیف دانشار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای و در رابطه مبارزه با مواد مخدر است.
دغه کنفرانس هدف له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ده، ځکه چې زموږ لوی ستونزه د سیمې له هیوادونو د مخدره موادو ترانزیت ده. د افغان حکومت په نوښت له مخدره موادو سره د مبارزې سیمه ایز استراتیژي ترتیب شوه. په دغه کنفرانس کې بعد لوړ پړو کارپوهانو په سطحه د رابلل شویو هیوادونو استازي په دې استراتیژي بحث وکړي. په دغه کنفرانس کې بعد استازي د هیوادونو په مسؤلیتونو له مخدره موادو سره د مبارزې په فرصتونو او ننګونو بحث وکړي، څو په مټي د استراتیژي بشپړه او بیا عملی شي.
د سیاست سیاسي استراتیژي جامعه عمل وکړي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ټولو شپږو گاونډي هیوادونو سربیره د روسیې، ترکیې، عربي متحده اماراتو او هند استازي هم برخه اخلي. له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د کلنی راپور په اساس اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق لاره بالکان لار په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق خطرناک لار شمیرل کیږي. ټولې اروپا ته د بالکان نومې لارې په واسطه چې د افغانستان له لویدیځو پولو پیلېږي، د ایران، ترکیې او د بالکان حوزې له لارې د افغانستان مخدره مواد قاچاقېږي. روسیې ته هم د افغانستان مخدره موادو د قاچاق لار د منځنۍ آسیا هیوادونو له زړه تیریږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي نړۍ ته د افغانستان د مخدره موادو قاچاق وړونکي ډلې د تروریستي شبکو سره لاس لري او افغانستان یې ناامن کړی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیر هم وایي د همدغو ناامنیو په سبب سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی دی. متاسفانه د هغو ننګونو له مخې چې سږ کال افغان حکومت ورسره مخ و او د ناامنیو په سبب په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول نه و، د تیر کال په نسبت پکې د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې ځینې هیوادونه له مخدره موادو سره د مبارزې کنفرانس ته بللي چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغو هیوادونو ډیر لاس نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار کړی دی، خو وبه کتل شي چې په رښتیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې ګډې جوړیدونکې ستراتیژي د تطبیق لپاره همکاري کیږي که څنګه.
ومردل چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سیمه ایز کنفرانس جوړیږي. په دغه کنفرانس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې جملې ایران او روسیې په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو د قاچاق او کرکیلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې اترې ګټورې نه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران یو 15 کسیز هیئت د اوبو او امنیت په ګډون پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره کابل ته تللی. نور حال د واصل وصل پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو امنیت په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو روانې خبرې اترې او بحثونه نمایشي او د شوار تر کچې غني. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د یکشنبې پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګوندي هیوادونه د خپل ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
دغه مسایل په دې وجه ګټور نه شي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او د موږ چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا په شتون کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې دوی د ځان دپاره خرابه آینده ویني او په دې مسله کې دوی په کلک د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي تر څو ناتو او امریکا دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان د خاورې نه.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون یو 15 کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامي، امنیتي او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره کابل ته راغلی. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو دغه لړۍ څو میاشتې وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له راتګه پیل شوې. کابل ته د ښاغلي جواد له راتګ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د دې کمیټو لاره به د یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې اترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکاریو د 15 ګونو کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د اړخیز سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښه او پراخه شوي. کابل ته د ایراني پلاوي د سفر په اړه مو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه سکرو، خو د معلوماتو لورکول څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولي چې دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو رښتینی ووسي او عمل پرې وکړي. له دې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اهم اهمیت به د دې ناشو دي چې دواړه خواوې پر کوم هدف بولي هغه څه چې د میز تر شا او د میز شاوخوا په بحثونو کې کوي د ژمن پاتې کېږي په حل کې
خغل رحیم وای. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو روانه لړۍ هله خې پایلې لرلی شي چې دواړه هیوادونه د یو بل پر وړاندې د همکارۍ لپاره رښتینې ګامونه واخلي او په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
وموندل چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات د افغانستان او ایران ترمنځ ورستۍ غونډه او خبرې اترې ګټورې نه بولي. جمهوری ریاست وای د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په پرونی غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د پنځګونو کمیټو د چارو پرمختګ وارزول سو. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله افغان ولسمشر ټینګار کړی چې افغانستان لیواله دی له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري. د اعلامیې په حواله په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د هر اړخي سند ترلاسه اصلیک وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو لیکنې خپرې کړې دي. یوې ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا، بلې ورځپاڼې د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر نظامي مرستو لیکنه خپره کړې ده. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
افغان ولسمشر او امریکایي جنرال ژمنه کوي چې پیاوړی کیدونکی هوایي ځواک به طالبان مات کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو د لومړۍ جوپې د ورکول په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د چارو څېړونکي پاملا کانسټیبل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن د کندهار په هوایي ډګر کې په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد د هوایي ځواک د قدرت څپه په افق کې ښکاري او دا به د طالبانو د ختمېدو پیل وي. د ورځپاڼې په وینا د نیکلسن له دې څرګندونو شېبه وروسته چې افغان ولسمشر وینا کوله دوهمه بلک هاک هلیکپټر د دې هوایي ډګر د رنوی په کرخه کښېناسته. اشرف غنی هم د افغانستان هوایي ځواک وستی او هغه یې په 14 کلنه جګړه کې یو رښتینی اتل وباله. افغان ولسمشر دغه راز وویل اوس چې د افغانستان او امریکا د پوځي نویو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا 3 برابره او د کماندو ځواکونو 2 برابره زیاتیږي تر هغه به دلته بریالي نشي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه مراسم په کندهار هوایي ډګر کې د دې لپاره نیول شوی و چې د افغانستان د هوایي ځواک د تشکیل د پراخېدو او دغه ځواک د عصري کولو لپاره 15 کلن پلان رسمن پرانیزي. د دغه پلان له مخې امریکا افغانستان ته د 159 بلک هاک هلیکپټرو په ګډون بیلابیلې الوتکې ورکوي او د هغوی لپاره پیلوټان، انجینران او نور متخصصین روزي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د مشورتي ماموریت قومندان بلک هاک او د امریکا د نورو پوځي الوتکو فزیکي حضور په دې هیواد کې له روانې جګړې د نړیوالو د ملاتړ نښه وبلله. ټولې 159 بلک هاک هلیکپټرې افغانستان ته په تدریجي ډول ورکول کیږي او له یوازې شپږو به راتلونکي کال په دې هیواد کې افغان پیلوټان په بشپړه توګه کار اخلي. امریکایي ډیموکرات ګزت خبرونه هم د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکپټرو د لګښت په اړه لیکي. ټولې دغه هلیکپټرې چې افغانستان ته ورکول کیږي د امریکا د پوځي ډیپوګانو د اضافي وسایلو او تجهیزاتو په برخې پورې تړلي او مخکې له دې چې افغانستان ته واستول شي هر یوې ترمیم او په نویو وسایلو سنبالیږي چې اټکل کیږي د هر یوې بیه به د 2 او 8 میلیون ډالرو ترمنځ وي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامداره پوځي عملیات وکړي. دا په اصل کې ده چې د وردوج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په یو لاریون کې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمانځه وړلو غوښتنه کړې وه. نور حال له واصل وصال څخه
په بدخشان ولایت کې د نامنیو د دوام په تړاو له پراخو مظاهرو وروسته د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي له امنیت پرته به د بدخشان خلک د هیڅ ډول پرمختګ شاهدان نه وي. له دې ډلې عبدالله ناجي نظري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ولایت د نامنو ولسوالۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ عملیات ترسره کړي. دوی هغه څه چې د بدخشان خلکو ته مهم دي امنیت دی او تر هغې چې امنیت نه وي موږ هیڅ هم نشو کولی. 2 کاله کېږي چې 2 ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي. دا شان د جرم، راغستان، کوهستان ولسوالۍ او ځینې برخې او د تګاب ولسوالۍ ځینې کلي هم د طالبانو په لاس کې دي. حکومت دې د دوامدار عملیاتونو لپاره بدخشان ته تیاری او د کومانډو ځواکونو ځانګړې قطعې ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وردو جلوسوالي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، زیاتره اوسېدونکو یې تېره ورځ د یو لاریون په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو محلي او مرکزي حکومت په بې پروایۍ تورن کړ او ویې ویل چې حکومت په دغه موده کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. له دې وړاندې هم سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو عوامو خلکو په بدخشان ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه شکایتونه کړي. د بدخشان ولایت د مدني فعالانو په خبره په وروستیو کلونو کې غیر مسؤول وسلوالو مخالفین په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت طبیعي زیرمې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او د ځان لپاره یې د تمویل وسیله وګرځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د دفاع وزارت د پلان له مخې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د طالبانو له حضوره به یې پاکې کړي.
منګا دې ټول افغانستان کې چې ولسوالۍ دي، کومې ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي، نه ولسوالۍ دي، دا غو لپاره منګا پلان لرو. لکه چې د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ونیوله، خاص افغان ولسوالۍ کې موږ قوتونه ضربي ورکړي دښمن ته، په غزنی کې هم د سیمو کړ، په همدې ترتیب باندې لکه د تخار کې، په کندوز کې
بدخشان ولایت د چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډه پوله لري او د دې ولایت د ولایتي شورا استازي وایي که په دغه ولایت کې د روانو نامنیو مخه ونه نیول شي نو نور ولایتونو ته به هم د نامنیو سپې خپرې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو له پیلېدو سره به وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ شي. واصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي ویل ډیرو حادثو وروسته توانیدلې چې یو اندی انجینیر د انسان تښتونکو له منګولو خوشی کړي. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسي په تور ونیول سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. او روسی چرواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یو پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندنی منزل کې اور ولګید. د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې ایالت کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 500 ته پورته شوی او سلګونه نور هم لا په روغتونونو کې بستر دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یو خطرناک تبه ده چې د یو ځنګړي ډول ماشه د چچلو له کبله په خلکو کې خپریږي. تفصیل په دې راپور کې
د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پختونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشنبې په ورځ دغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1400 ناروغانو کې د ډینګي طبي ټسټونه وشول چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړل شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 350 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یو خطرناک تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشین چې چلو له امله رامنځته کیږي، او که د ناروغ پر وخت درمل نه ونشي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که اوس هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمن کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلور بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. د ایران قضایي چارواکو تایید کړی چې د دغه هېواد د اټومي پروګرام د مرکچي هیات یو غړی عبدالرسول اصفهاني د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی. اصفهاني تورن دی چې د ایران د اقتصادي چارو په اړه معلومات پر بهرنیانو خرڅ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د ایران د قضایي چارو مسؤلانو پرونو ویل د نړۍ له 15 جمع یو اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچي پلاوي غړی عبدالرسول اصفهاني دوه تابعیته او د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوی ویاند غلام حسین محسن اژئی ویل د اصفهاني سزا ورسته ده او مرافع نشي غوښته. اژئی ویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیته بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و
ده دو طبیعته او له هغه کسانو چې نور ته د جاسوسی او معلومات پور کول تورن محکمه حکم کړي او ده په 15 کاله قطعی بند محکوم کړي ده.
ایشون را محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی.
اژئی که هم د اصفهانی د دویم طبیعت جزئیات ورنکړل، خو رسنی ویلی د اټومي پروګرام د مرکشي د کانادا طبیعت هم درلود. د کانادا حکومت یو بیان د زیاتو جزئیاتو لورکولو ډډه کړي، خو تایید کړي چې د ایران د اټومي پروګرام د یو دوه طبیعت مرکچی د محکومیدو له پریکړې خبر دي. د اکتوبر په 4مه تسنیم نیمه دولتي خبری آژانس له دې پرته چې د چا نوم واخلي ریپورت ورکړی و چې د اټومي پروګرام یو مرکچی په 15 کاله بند محکوم شوی دی. رسنیو آن د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهاني لنیول کېدو ریپورټونه ورکړي و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکیل بلل شوی. د ځینو ریپورټونو په اساس په رسول اصفهاني تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلي او د همدې جرم خاطر هم د ضمانت ورکول ته اړ ایستل شوی وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمع یو هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچی رسول اصفهاني په بند محکومیږي. د ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمع یو قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډاینې لاس اخلي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د ژوان رنگونه
خورته د نوم راتوي میراج بيبي څو ماشومان لري؟
سلور.
اصلا د کوم ځای اوسیدون کی؟
هلمند.
اوس په دکرتي نو کی؟ څو کال کی چې هلمند راغلی؟
د هلمند لس کال کی چې راغلی.
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت خبری مجله دویمه سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله له ساتار فروغ نه وره.